السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د چنګاښ څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ نور تفصیلي راپورونه هم خپرېږي، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولې چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي. د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي.
یکی از اولویتای اساسی حکومت افغانستان پروسه سولې مو است. ما امیدوار هستیم که تا چند هفته آینده شاهد پیشرفت‌های در این زمینه باشیم و تا وارد یک مرحله دیگه از این پروسه شویم که گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود.
د صدیقی په وینا هر پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نوي ارزښتونو او ګټو په خوندي ساتلو ولاړه وي. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې ولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له وخت وي. خو ویل کېږي د یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و د کور کې به د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو کول باندې ډزې کړې وې.
د ولی ویان وایي له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دعوې څېړي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولی چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤولینو ورسره دغه ستونزه شریک کړې وه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ.
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سمارا ډیو کارکوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤولینو لخوا نیول شوی چې یو تنکی ځوان دی او کوم تحقیقات یا پلټنې چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي، نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې داخله ده.
له دې مخکې د سمارا ډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته ټلیفون او لیکلی بڼه ګواښونه شوي وو. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړ چې د طالبانو کوم قومندان دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي. مجاهد ویلي ځینې وختونه یو شمېر کسان په شخصي لانجو کې د طالبانو له نوم څخه کار اخلي، خو دوی هڅه کوي چې په دغه نوي مورد کې نور معلومات راټول کړي. غزنی د افغانستان یو له ناآرامو ولایتونو ګڼل کېږي چې ډېرې ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې یې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو تر احتمالی اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. روحانی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او اوباما ته انکړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. امبوسور امانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د نوریا سنوري څخه په مننه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتاید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو په زړه پورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام چې د یونیسف په همکاري جوړیږي او د سپورت اونیز پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې د دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمې چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګوري چې د جګړې خپل اړخونه له بد مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو چونکی د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.5 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې 80% مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 358 ولسی افغانان وژل شوي او 1900 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو له امله 78 ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 78 نورو ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسي وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې مسولیت تر ډېره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاستئ چې دوی په خارونو د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان پولیسي وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ردوي چې ګوندې د ملکیانو په وژلو کې د تر ډېره دوی پړه وبلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د ګړی او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخونه غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسې ازادي رادیو اوریوه موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې ښکېلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه صافی مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل څه دي؟
متاسفانه په تاسو سره باید ووایم په افغانستان کې دواړه خواوې ښکېل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر د طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی دوی قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي ساکنت په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنه عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سرې سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
په کراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بل زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوها نه لري، په وځ دې ته هغه صاحب معاصره کې بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او د توپچی ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسې په نظر د ملکي تلفاتو د کمیدو دپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زه م یو افغان یم، د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنګ بند کړي، یو ور بند کړي، په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه که روسان وو رسکاته پورې به دلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر څه یې دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو د عواملو په اړه یې له موږ سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغ لازادی رادیو آوری دزنی نتاید سیوی راپورون آوائی دی تیرش پا ده بحرانی زواکونو پا هوایی برید که ملکان و جل سیوی دی چه دا برید یعنی پا ارزگان ویلایت پا گزا بول سوالی که سوی چه راپورونو پاوینا تلافات تردیر شدو او کچنیانو تا آوشتی دی دا خبری په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازو او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته کړی دي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره چې د یادی کورنۍ 15 غړي پکښې کې وژل سوي دي. نوموړي وایي وژل سوي ټول ملکیان دي او زیات یې ښځې او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمې کسان مال هغه سم چې د دې خپلوانو ټوله دوستانو هغه ته راغله زموږونه یې ماته وویله همدغه پېښه یې تایید کړې چې ټول ماشومان د ښځې پکښې کې دي او دوه نفره نارینه پکښې تقریبا 15 شاوخوا ښیي.
15 ملکیان وژل سوي دي نه؟ د اروزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 80 تنه ملکیان وژل سوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړي وایي وژل سوي کسان ټول د ده خپلوان او د کورنۍ غړي دي. تیموري وایي لومړی افغان او بهرني ځواکونو په ګډه چاپه وهلې او وروسته یې بمبار کړي.
بله واقعیت دی برای د شپې په نه بجې نه نیمې بجې باندې هلته چاپه ول سوی دي په نامه د چارپرژه یو قریه دي په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دی. نو په دغه ځای باندې بیا بمبار سوی دي. تقریبا په حدود کې د 80 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپین ږیري وو. دا ټوله د بینه تللی دي. سرایونه، نعمان خانه، همسایه و کورونه دا ټول د بینه تللی دي. و اته دېرش ښځې او ماشومان او سپین ږیري چار څوک دي هلته، بس دا ټول د بینه تللی دي. دا سرایونه هوار سوی دي. دا کلا چې دي دا جي شاه بزرګ کربلایي زموږ د کاکا د زوی کلا وو چې دی خپله هم پکښې کې وو.
د اروزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي، خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اروزګان د والي سکرټر ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې. نوموړي وایي په دې اړه معلومات نه لري چې په دغه برید کې څومره طالبان وژل سوي او څومره ملکیان دي. عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې په دغه هوایي برید او چاپه کې ملکیان او وسلوال طالبان دواړه وژل سوي.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پېښه رامنځته شوې ده، خو دغه دقیق جزئیات یې تر اوسه نه دي راغلي چې څونه ملکیان شهیدان سوي دي، څو طبقه د طالبان مړه سوي دي. پېښه طالبانو باندې چاپه وخه، د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل سوي او څو نفر نور ملک،
یعنی دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ملکیانو هم دغه ته طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي، نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم، خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لدی سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظری کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړي وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل سوي دي، خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران مېلمانه وه. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي که هم وایي چې په دغه برید کې ټول وژل سوي ملکي کسان دي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اورید افغانستان درمل جوړون کې درملو ته د هیواد 40% ارتیا پوره کولای شي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې تبان یو نیم سل قلمه درمل تولیدوي. که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سویو درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا 40 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلي چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ارزونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکې عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکې عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوو، چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دوای دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټنډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبي ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستاني ته یا جرمني ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. ل تورخم سره نږدې ل څو کلیو څخه سلګونو افغان کوچنیان هر ورځ تر تورخم اوري او په باچا مینه کې په شونځي کې زده کړې کوي. د دغو کوچنیانو لپاره په تورخم کې شونځي جوړ شوی دی چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل سي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ل رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څنګه کولای سي چې دا زده کوونکي خپل شونځي ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولي ته نږدې ساحو کې درې مجهز خونځو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خارګوټي خونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو خونځی دی، چې همدارنګه د لالپورې په ولسوالۍ کې موږ خونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپېریال رامنځته کړو، تر څو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغې خونځو کې په خپل نصاب کې د خپل هېواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپلې اندېښنې شریک کړې، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي، تر څو د هغوی په همکارۍ موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپلو ښوونځیو ته راول او په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولای شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته په دې ژبو سره وارد نه وي او نشي کولی چې زده کړې وکړي، دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو تر څو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژیانې چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو د هغوی سره بلد شي او وکړی شي چې خپل زده کړې پرمخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده او په ننګرهار کې به سبان دی 200 خونځي تحصیل ته نوی تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځو باندې کار روان دی او سپ پلان کې لري مخ.
یو خو تاسو ته باید ځان سرګند کړو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي، 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چارې د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځو دلته اوس کار روان دی چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. زموږ ژمنه دا ده چې په نږدې راتلونکي کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه دغه 500 خونځو تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 214 باب خونځي چې دي د تعمیر نه وشول.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا د ایران د ولسمشر وروستی وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لیرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاصه توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط خودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خبر شوی ویلي موږ باور یو چې وخت را رسیدلی چې د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زده بادغیس دا وسیدن که هم و تراغل اندل تا پا مادیره که اما وس خود اگریشن که پروت اما شینل رو در بدار رو تلکتا که مجا آواخ پر کشتو هم مستراتا وناوالا چه بار که و نهیست تلاشه مکریال رو نپر بل تلاشه در بدار رو وس دای و خواست آره. ما داغه پیغام ده چې رئیس جمهور ته ورسېږه چې زموږ سره د مرسته وسي والا زبینه وتلی نو خدای په امان مختم شو.
زنګ محمد ازمی د کندهار ښار د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډېره ډېره هیله کوم چې دغه کړی د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دی. دا ملکی وګړي ډېر پسند دي چې دا مریضان نه تللی تا دغه نه تللی دا سړکان باندې دي پیسې واخلي وي خو دا ولې ما څه څخه توجه دغه چې دغه سړک څخه دغه وکړي نو نور وخت نه نیسم. قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سره که محترم والي صاحب افتتاح او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ او ترمیم کړي تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو د خبرونې نیمای تر رسیدلیو څلور نیمه بجې دي. لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان حکومت وايي هله مند چې پراتونکو څو ونیو کړي طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل تم ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې او ابتدایي موافقه جوړه شي. چې د په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یو برخه وي. له دې مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ویلي چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او تړون وشي. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی سیمیز راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمی رویترز ته ویلي و چې د راډیو فعالیت ځکه ځنډولی چې د یو مشکوک سیمیز طالب قمندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټیلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو. د سرپل چارواکي د طالبانو د یو سر ګروپ او ورسره د 3.5 کیلوګرامه تریاکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دا څرګندونې د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په 2 ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه به په راتلونکو 5 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دی. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور منقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان د کریمه امن قوال و نن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د اوریدونکو ځینو پیغامونو ته تاسو پام راړوم. حمیده اتله د غزنی ولایت څخه لیکي طالبان د ملکی تلفاتو په برخه کې هیڅ مسؤلیت نه مني او همیشه د خپل وحشي کړنو د پټولو هڅه کوي. دا بیا لیکي چې طالبان د جنگي فشار پر مهال ملکیان د سپر په توګه کاروي ځکه ملکی تلفات ډیر سوي دي. عبدالواحد مدقق د لوګر ولایت څخه لیکلي دي چې له دواړو خواو څخه د جګړې دواړو خواو څخه غواړو چې ملکی تلفاتو ته دې پام وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د اداري فساد په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دی او د فساد څخه بېوزلي او جنګ رامنځته سوی دی. حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او همداسې بارات خان اسحاق له هلمند ولایت څخه لیکل دي چې افغان ځواکونه او طالبان باید د ملکیانو مرګ ژوبلې ته ډېر پام وکړي. او دلته ستاسو ځینې نور پیغامونه هم وینم چې بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې کومه پیښه چې په میدان وردګو ولایت کې رامنځته سوې په کلکو ټکو یې غندم او دا یو غیر اخلاقي کار سوی دی. یو بل اوریدونکی چې د جعفری په نوم دی لیکلي دي چې اوربند نوي سوی ملکی تلفات به هم زیات وي. اوریدونکو دا هم هغه پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ته را لیږلي او اوس هم ورځو د خبرونې د دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه اورو چې پروګرام د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او بل د سپورت اونیز پروګرام خپریږي چې په ګډه یې اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی زینی ماشومان له خوارز واکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنه دی درو میشتو سو اتی په مور بل کچنه پنس کچ دی مخ وچ سو تر دغه اند پوره راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مور یې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذی ته
تاسو زه خبره
شو دي خپل ورکړي
یا شو دي مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پوره شتي ورکول مرغۍ چاپ شتي ورکول تر اوسه پوره غلط
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ټنګر خپل لاول ورله دغه ټنګر تر اوسه پوره اوس مریض ډيري زر نیسا
لکم جرا غلي
لا باګرام
دلته دې څه لپاره غلي
دته نه زوي نه جوړه
پدې زوی د څه سویږي
دوه میاشتې نه چې ستاسو په خو تاسو دوه میاشتې دا غاسه تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دي
او
والد شو دې کم دي
زه خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک چې دا کور قطر ما ته غوډه غوښته
مثلا کوم شان دی خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سره کور کې ناس
نه دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنه پنس اتی دای لا تیچ الا کړ ډاکټر څنګه ور ورغل دا خراب شدید نو ور کښ دی مخ وچ سویت نتی پریک دا پودر شدی ور تراوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بیسوی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراوړ دا یو نمبر شدی ور کول دای لا وخت کمزورای و هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنۍ پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ په اړه څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي:
سوی تغذیې یا خوار ځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوار ځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي مودې زیاتیږي، نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت ته سوی تغذیحات یا حاده خوارځواکي، او بل حالت ته مزمنه خوارځواکي چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل یې د کورنیو بې پروایي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې که ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا یې روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. آغ ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا همداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه ښځینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي. میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کھنډ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذیه دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قدی کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایي سوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه دلی سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک پدې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ علي مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي. یو نخې دا دی، بل دا دی چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي. هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مرضی نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کیږي، داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوارځواکۍ باندې اخته نسی؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده. کلا چی مونگ ازل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میان دی ماشمان پا وقفه اغا تقسم اوقات جوری ماشوم تا او یا منتظر نیسی کلا چی ماشوم و جری اغی تا
دوری ورکی
پم دی الهاز اغوی ضروریات ده وجود نام درده پم دی خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغوی باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه رات راشی بیا اغوی تا ورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغا سوپ یا شروع شایان اخری اغا سرکی گی بیا مواد غذایی پقی که نشده میشه مونگ میاندی تا ده مشوره ورکو چی باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اغا میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غی تا در کی
دیر مننه خیر رسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیست الله مومل او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اکرام الله اکرام مو د لوبو له میدان یوې بلی ونی زی خبرونه ته هرکلی کوم او ری چې انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو اتلولي وګټله افغانستان چې په دې سیالیو کې هیڅ بریا ترلاسه نش وکړای لاملې په کرکټ بورډ او لوبډله کې یو شمیر تغیرات رامنځته شول
موږ ته منل شو راشد خان خوځلېږي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې د روسي او تغیراتو په اړه مور سره مرکه کړې ده همدا شان بعد ټینس په اړه هم لاند معلومات واوري
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی
او آیا په هیګه چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې کوم لوبغاړي خوځلیدل
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان روحیت شرما
په اړه هم معلومات درکو خو په پیل کې د تیریونی ورزشي خبرونه لرو
انګلستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام اتلولي وګټله انګلستان او نیوزیلند تیر شپه د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې له یو بل سره مخ و لومړی نیوزیلند په توپوهنه کې سیالي لوبډلې ته 232 منډو هدف ورکړ او انګلستان لوبه ورمساوي کړه خو په سوپر اوور کې انګلستان وتوانېد چې د لومړي ځل لپاره په خپل کوربتوب نړیوال جام وګټي انګلستان د کرکټ بنسټګر هیواد دی خو له دې د کرکټ نړیواله اتلولي نو خپل کړی د لوبډلې د دې وړاندې درې ځله د نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته لاره کړې و خو اتلولي نو خپل کړی د کرکټ دولسم پړاو نړیوال جام سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون چې افغانستان هم پکې شامل و د جون په دیرشمه پیل شوې وي چې د جولای په 14مه د کوربه افغانستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې په دې ولایت کې د فوټبال ځنډیدلې لوبې بیا پیل شوې د سیالۍ له روژې وړاندې پیل شوې وي چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل له امله وځلېدې د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویل دي چې په دې سیالیو کې د هلمند نیمروز زابل او روزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون 14 لوبډلې برخه لري چې هره ورځ یو لوبه ترسره کیږي دا سیالۍ به درې میاشتې وخت ونیسي د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د اتلو لوبډلو ترمنځ د فور فوتسال سیالۍ پیل شوې دي. او په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د سوکوهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فایمان وایي چې دا سیالۍ درې ورځې دوام کوي او هدف یې د غزنی منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل دي. نوموړی وایي چې د سوکوهنې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت د بېلابېلو سیمو څخه 160 لوبغاړو ګډون کړی دی چې په یادو درې ورځو کې به یو د بل په وړاندې ولوبي. د دوی خبره چې یاد لوبغاړي په لسو بېلابېلو وزني کټګوریو کې سیالۍ ترسره کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په وروستیو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو لړ تغیرات رامنځته شول. د ګلبدین نایب پر ځای راشد خان د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو او همداشان د بورډ یو شمېر غړو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دا چې دلایل یې څه و، د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره غږېدلی یم او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوبډل مشر په توګه د راشد خان ټاکل کېدو د افغان لوبډلې د پرمختګ چانس څومره ډېر کړی دی؟
موږ تمه لرو چې راشد خان لیگی او دا ډاټ هم یو ډول تور کو چې هغه یو ځوان لوبغاړی دی او تاسو ګورئ چې ډېری وخت د افغانستان لپاره ډېری خیروبي کړی دی. حتی په یوازې ځان هم افغانستان لوبډله تر ډېره تر بریا پورې رسولې ده او په نړیواله کچه هم د په نړیواله درجه بندۍ کې په خاصو ځایونو کې خپل ځای لري. نو د ویل ده چې راشد ارمان یو ښه لوبغاړی دی او هوښیار او ځیرک لوبغاړی دی. نو دوی وکول شي چې د افغانستان لپاره په لوبډل مشر کې هم ښه ثابت شي.
هوتک صاحب، ویل کېږي داسې چې په روسیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ غړیو له ولسمشر سره ناسته درلوده او د ولسمشر له لوري ورته ویل شوي دي چې د افغانستان د کرکټ لپاره باید یو لس کلن ستراتیژیک پلان جوړ شي. که د دغه پلان په اړه لږ وغږېږي، په دغه پلان کې څه شی باید شامل واوسي او کوم ډول پلان باید جوړ شي؟
بله، هو، تیره ورځ جلات ما ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان کرکټ بورډ غړي خپل حضور ته غوښتي ول چې په ځینو برخو کې ورسره کېدلی وو او د افغانستان د کرکټ د نور ورزشونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ پاک لهم خپل ملاتړ خودلی دا ویلان کړی دی. د ویل ده چې نن هم تاسو ولید په خبري ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ محترم غړو یادونه وکړله چې موږ به ستراتیژیک پلان جوړ کړو د لسو تر پنځه لسو کلونو لپاره او چې دغه ستراتیژیک پلان له مخې به خلکو ته په ډاګه شي او د افغانستان کرکټ بورډ اداره به په خپل اهداف پوه شي چې پنځه کاله بعد، لس کاله بعد او پنځه لس کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته وي او په کوم ځای کې باید موقعیت ولري.
د روسي پښتنې په توګه وتک صاحب، په روسیو کې په سوشل میډیا چې خبريږي هغه دا چې په کرکټ بورډ کې دننه زیات شمېر مخالفتونه رامنځته شوي دي، د چارواکو ترمنځ مشکلات او ستونزې ډېرې شوي دي. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي، د ستونزې د چاو چا ترمنځ تاسو تاییدوئ که نه تاییدوئ، او که ستونزې موجودې وي څومره منفي تاثیرات به ولري؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ هیوادوال د کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري او د دوی مینې او احساسات موږ د قدر په سترګه ګورو. د ویلو ده چې داسې ګونګسې وي په سوشل میډیا کې او په دې حق له تاسو ولیدل چې یو شمېر اقدامات هم وشو، لوبډل مشر په برخه کې وو او نور تغیرات ول چې د ادارې په برخه کې ول، هغه رامنځته شول او موږ خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان کرکټ به مخ په وړاندې ځي او پرمختګ به کوي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې په دې بورډ کې د وروستیو تغیراتو په اړه خبرې کولې. اوس هم د ټینس د لوبې په اړه فیروزه عزیزی لنډ معلومات درکوي.
ټینس راکټي ورزش یا سپورت دی چې د دوو نفرو، یو نفر ټیم یا دوه نفر ټیم لخوا لوبه کیږي. هر لوبه کوونکی راکټ لري چې د تورې شبکې لرونکی ده. لوبه کوونکی په دغه راکټ لاستیکي توپ چې په نمدې ټوکر پوښول شوی وي حریف ته په ځمکه غورځوي. هر ټیم چې په ژر سره امتیاز ترلاسه کړ ګټونکی دی. دغه سپورت لومړی په بریتانیا کې ډیر د اشرافیانو ترمنځ رواج شو، وروسته د نورو انګلیسي ژبو په خلو کې ولوید او اوس په ټولو هیوادونو کې دا لوبه ترسره کیږي. ټینس د اولمپیک د لوبو څخه دی. په ځینو هیوادونو کې دغه لوبې ته میلانی ټینس هم وایي. یو بل ډول سپورت یا ټینس هم د شاهي په نوم یو سالون چې مختلف بودونه ولري دا لوبه پکې ترسره کیږي. او همدا ډول ټینس د میز پر مخ چې په ځینو هیوادونو کې د پینګ پینګ په نامه سرمسما دی. په هغه ځای کې چې په دې حقله تاریخي شواهد موجود وي، د ټینس سپورت د دولسمې یا دیرلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د فرانسې په هیواد کې رامنځته شو. اما دغه سپورت په جدي توګه په 1902 کال کې په سرکردګۍ د جیم لمنګټن په ښار کې چې په انګلستان کې واقع دی خلکو ته ورمعرفي کړ. په هغه وخت کې د دغې لوبې مقررات او خصوصیات تر هغه څه چې نن تر سترګو کېږي ډېر متفاوت وو. په 1908 کال کې په نړۍ کې لومړی ځل د ټینس مسابقې په ځمکه د خاصو قوانینو او مقرراتو یعنی د ټینس ځای او کرکټ آل انګلینډ ویمبلډن کې پرانستل شو، هغه ځای چې تر اوسه هم د نړۍ د ټینس غټې مسابقې پکې کېږي او په ټوله کې اصلي ټینس راکټي دی. پینګ پینګ، ګالف او بیډمنټ له ټینس څخه منشأ اخیستې.
او آیا پوهېدئ چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې کوم لوبغاړي تر نورو ښه وځلیدل؟ محمد خاطر پردیسی په اړه معلومات درکوي.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندوستان روحیت شرما تر نورو ډېرې منډې وکړې او نوموړي په 9 لوبو کې 648 منډې وکړې چې په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 145 وې. دیش کلن روحیت شرما د هندي لوبډلې اوپنر توپوهنکی دی. په ښي لاس توپوهنه کوي او تر دې دمه یې د هندوستان لپاره 215 ورځنۍ لوبې کړې چې ټولې منډې یې 8,658 دي. د اسټرالیا ډیویډ وارنر بیا د نړیوال جام د سیالیو د منډو جوړونکو په جدول کې دوهم ځای لري. نوموړي د دې سیالیو په 10 لوبو کې 640 منډې کړې چې د نړیوال جام په یوه سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې 168 دي. ډیویډ وارنر 22 کال عمر لري، په چپ لاس توپوهنه کوي او د اسټرالیا د لوبډلې لپاره اوپننګ لوبیږي. 22 کلن شکیب الحسن بیا د 2019 نړیوال جام په 8 سیالیو کې 608 منډې کړې چې په یوه سیالۍ کې حتی 144 ناسزیدلې منډې هم وکړې. شکیب الحسن د بنګلادیش لوبغاړی دی چې په چپ لاس توپوهنه او توپ اچونه کوي. نوموړي د نړیوال جام په سیالیو کې ښه توپ اچونه هم کړې. په 8 لوبو کې د خپلې لوبډلې په ګټه 11 وکټې هم اخیستې دي. همداشان د توپ اچونې په برخه کې بیا د اسټرالیا میچل سټارک تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. میچل سټارک د 2019 نړیوال جام په 10 لوبو کې 20 مقابل لوبغاړي سوځولي او په 29 اورونو پرې 502 منډې شوې دي. همداشان د نیوزیلانډ تیز توپ اچونکی لیچن فریکسن بیا د دې سیالیو په 9 لوبو کې 20 وکټې اخیستې دي او د انګلینډ توپ اچونکی جی سي ارچر په 11 لوبو کې د 10 وکټو په اخیستو توانېدلی دی چې د دې جدول دریم مقام خپل کړي.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
Nare 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 nare.